واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل حکومت د سولې د تاری پاکله په پا ارکی د حکومت جکپورو چارواکو ته توضیحات ورکړي شغری غنی ویل چې د سولې طرحه درې مرحله لري لومړی مرحله سیاسي هوکړه دویمه د سولې حکومت او درېمه د سولې دولت جوړونی او مارکیټ د ایجاد لپاره کار کول دي جمهور رئیس غنی همدارنګه د نړیوال لخوا د اوربند څارنی د سیمې د هیوادونو او نړیوال ټولنې لخوا د سولې د ضمانت غوښتنه کړي شغری غنی همدارنګه ویل چې د هر ډول تړون د نهایي کېدو لپاره باید چې د افغانستان د ولس ژغ واوریدل سي او دا کار به د لوی جرګې د لارې کوي هغه همدارنګه په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې د لومړی پړاو نه ورسته د افغانستان د ولس سره په لوی جرګه کې کښینی شغری غنی زیاته کړه تیار یو چې د سولې لپاره د انتخاباتي حکومت موده لنډ کړو خدای هم ویل چې داسې سولې نه غواړم چې راتللې د یو بل جنگ پیل وي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل خبرو کې ویل چې ترکیه د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري تاکل سی وی چې په امدې روانه میاست کې په استنبول کې د افغانستان د حکومت طالبانو د استازو او نړیوال ټولنې په ګډون د افغانستان د سولې پاکړه نړیواله غونډه راوبلل سي امریکایي او ایراني چارواکو په وینا کې خبرې په داسې حال کې مثبت بللې دي چې دواړه اړخونه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون نور لاسلیک کونکي هیوادونه د تړون په بیا ارزونه بوختي د امریکا د بارنو چار وزارت وین نت پرایس وویل چې د وسته لپاره مستقیمو خبرو تمنسته خو په وینا د امریکا متحده ایالات ورته تیار دي ځکه موږ ډیپلوماسۍ ته تیار یو د امریکا متحده ایالات په 2013 کال کې د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر وخت د ایران د اټومي تړون نه ووتل او په ایران اقتصادي بندیزونه هم ولګول په خبرګون کې ایران په اټومي تړون کې هغه ذکر سوو ژمنو ته شا کول پیل کړل چې د بندیزونو د لری کېدو په صورت کې باید عملي کړي وای په دې ژمنو کې د غنی شوو یورانیمو نه ذخیره کول او په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کول بندول شامل وو امریکا او ایران دواړه خبرو ته د بیرته مخه کولو په حق لا اشاره کړې وي خو هر یو د لومړي ګام پورته کولو نه ډډه کړې بلې خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي په وینا کې د 2015 کال پاتمی تړون خبرو نوې باب پرانستې دي ایران او د دې تړون د نورو لاسلیک کونکو هیوادونو استادو د سې شنبه پرسه په دې خبري وکړي چې څنګه واشنگتن بیرته د دې تړون سره یو ځای کړي او پر ایران لګیدلې زپون کې اقتصادي بندیزونه لري کړې د ایران جمهور رئیس د خپل حکومت د کابینې غونډې ته وویل که واشنگتن د صداقت او رښتونې نکار واخلي مش فکر کوو که لازم وي په ډېر لنډ موده کې به د ټولو اړخونو سره خبري وکړو شاغلي روحاني همدارنګه ویل چې اروپایي هیوادونو د منځګړي په توګه عمل کړی او ټولو اړخونو په ویانا کې خبري مثبتې بللې دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم ویلي چې چمتو دی د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړه بدله کړي د اردن بادشاه عبدالله ملت ته په وینا کې ویل چې په یواد کې تر ټولو ناوړه سیاسي بوران چې داغه ناسکه ورور شهزاده حمزه لخوا پیل شوی وو نور پای ته رسیدلی دی د اردن حکومت په شهزاده حمزه تور لګولی وو چې د هیواد د امنیتي چارو د بې ثباته کولو د سیسه جوړ کړی وه حکومت په دې تور شپاړستنه نیولې دي بادشاه عبدالله همدارنګه وویل چې شهزاده حمزه په یو لیک کې ورسره خپل بیعت ښودلی دی شغلی عبدالله همدارنګه وویل چې په دې روغې جوړې کې داغه یو تر منځګړیتوب کړی او دا چې شهزاده په خپل کسر کې خوندي دی د روغتیا کارکونکو د چهارشنبه پرز ویلي چې د سوډان د لویدیز دارفور په سیمه کې لتیرو 15 ورځې راځي په نشټو کې واټیا تنه مجل سی ودی او زرګونه نور کسان د ورستی تشدد د پیښو لوبجي د سیمې څخه پټیشت دي ملګرو ملتونو د سه‌شنبه پرز ویلي وو چې شپږ 15 کسان مجل سی ودی د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د مسالت او داربي ټولنو ترمنځ جنگونه د شنبه پرز پیل شول او زرګونه کسان د تشدد د ورستی لړۍ څخه پټیشت دي او ځینې غونډي هوا چاټ تللی دي د سودان حکومت په دارفور کې د دوشنبه پرز بیړنۍ حالت اعلان کړی وو او په سیمه کې ځواکونه ځای پر ځای کړی دي ملګرو ملتونو ویلي دي چې په لویدیز دارفور کې خپل پروازونه او د مرستې عملیات څنډول دي او د غیداري د هم ویلي دي چې د پریکړې له وجې شاوخوا ولکه کسان غیزمن کېدای شي ملګرو ملتونو د چهارشنبه پرز لاغورسته په منځني ختیځ کې د زیاتې وسلې څخه د کار اخیستو ژغ کړی دي چې په سره بهیره کې د ایران په یوې بیړۍ چاودنه سیوي او راپورونه وایي چې کېدای شي دا کار د اسرائیل لخوا سوي وي د ملګرو ملتونو د ادارې وین سټيفن دوجریک ویل کڅام تر اوسه لا د دی پی شیلت نه دی معلوم حکم هیوادونه چې په شکل دی هغوی باید د زیاتې وسیلې څخه کار واخلي او د ځوابي اقداماتونه ډډه وکړي. هغه زیاته کړه دا په دې سیمه کې په تیرې یوې میاشتې کې څلورمه داسې پیښه ده. تهران اعلان کړی و چې یوه تجارتي بیړۍ په ام وی ساویز هغه مهال چاودنه سوي چې د سهشنبې په سهار د جبوتي ساحل ته نږدې ولاړه وه. د ایران تصمیم خبري اجانس راپور ورکړی چې د ساویز بیړۍ ته د چسپکي مانونو د لارې تاوان ورسېدلی دی. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکي له کوله لیکلي چې اسرائیلو واشنگټن ته حال ورکړی دی چې د ایران لخوا د اسرائیلو په بیړیو د بریدونو په ځواب کې دغه بیړۍ په نښه کړې ده. د مارچ د میاشتې راهیسې ایران او اسرائیل یو بل په دې تورن کړي دي چې د یو بل په بیړیو یې بریدونه کړي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې راپور په اړه تر اوسه د اسرائیلو حکومت غبرګون نه دی راغلی. چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې راتلونکي کال په چین کې کېدونکي د ژمني اولمپیک سیالیو پریکوندې نه کوي. د امریکا حکومت په دې ورستۍ کې ویلي چې د غیوات په چین کې د بشري حقوقو د سابقې په رڼا کې د چین د 2022 کال د اولمپیک په لوبه کې د ګډون پاړه د ګډي تګلارې د خپلولو پاړه د خپل مدیدونو سره خبرې کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د چین د بارنو چارو وزارت بیان په سینکیان کې د اقلیتي ډلو پر ضد د بشري حقوقو د سرغړونو تورن رد کړی دي او خبرداري ورکړی دی که د ژمني اولمپیک لوبو پرې کونو سو نو د دې عمل په ځواب کې به چین هم خپل غبرګون ښکاره کړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوس خبرېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په تیرو اوو کلونو کې په افغانستان کې د باغداری په سکتور کې د 190 میلیونو ډالرو پانګونه شوې ده. شاوخوا 2 میلیونو کسانو ته په کې د کار زمينه برابره شوې ده. د کرهنې د چارو کارپوهان په افغانستان کې د باغداري د سکتور د ودی او د ملي اوایدو د لوړېدو د بزګرانو روزل ډېر مهم ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل څخه رپورټ راستولې دي چې تاسو پام یې اوریدو ته رابولم.
د کرهنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وی چې روان سواله سوم لمریز کال په اوږدو کې د 130 میلیون افغانیو په ارزښت په شپږ ولایتونو کې د متراکمو او غیر متراکمو باغونو د جوړولو چارې د سې شمې پورې سپیل کړې دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی د دغه پروګرام په هکله امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې د متراکمو او غیر متراکمو باغونو جوړولو د پروګرام په لړ کې به په 10 ولایتونو کې په 1200 هکتار ځمکه باندې دا ډول باغونه جوړ شي.
امسال در کنار سایر برنامه وزارت زراعت
د کرنې د وزارت د نورو پروګرامونو په څنګ کې سکل پر 1200 هکتار ځمکو باندې متراکم او عصري باغونه جوړیږي چې تر څنګ د سوداګریزو باغونو لکه د پستې، مالټو، خرما او نورو میوه‌لرونکو ونو د باغونو د جوړولو په برخه کې طرح او پروګرامونه هم شته دي.
د
کرهنې اوبو لګولو مالداري وزارت وزیر ډاکټر انوار الحق حاجی د کابل پغمان په ولسوالۍ کې دغه پروګرام د پیل مراسم ته ویل چې د پستې 10000 هکتاره سوداګریز باغونه، د سیټروسو، خرماو، اونابو او د شپږ نورو میوو 10000 هکتاره باغونه د دغه وزارت په مهمو لومړیتوبونو کې شامل دي. خاغلی حاجی ویل چې د پستې 10000 هکتاره باغونه په جوړولو سره به څو کاله وروسته افغانستان وکولې شي له دې لارې 200 میلیونه ډالر اوای ترلاسه کړي. د مراسمو ته جمهوریت محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس لري په وینا کې ویل چې په روسي کلو کې هوایي کوریډورونه جوړ شوي دي ترڅو د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته بازار وموندل شي. خاغلی غنی ویل چې د کرنیزو محصولاتو د ودې په وړاندې اصلي ستونزه د بازار نشتون نه دی، بلکې دغه پر وینا د کرنیزو محصولاتو د پروسس د مرکزونو نشتون دی. د کرنې او بولګولو مالداري وزارت وایي اکبر رستمی وایي چې اوس مال افغانستان کې 3500 هکتار څخه په زیات ځمکه باندې باغونه جوړ شوي دي.
یک از سکتورایي چې در چند سال گذشته
یو دا هغه سکتورونه څخه چې په ورستۍ کلونو کې پکې ډېر پرمختګ شوی د باغداري سکتور دی. اوس مهال افغانستان کې د 3500 څخه زیات ځمکه باغونو پوښلې ده او له 2 میلیونو څخه زیات کسان په دغه سکتور کې په کار بوخت دي.
کارستان
هغه ویل چې په تیر کلونو کې د باغداري او مالداري په سکتور کې 190 میلیون ډالر پانګونه شوې. د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د معلوماتو لمخې په ورستۍ کلونو کې یوازې د دې وزارت د باغداري او مالداري ملي پروژې لري د میوه سباندي سلوي زره هکتار نوی باغونه د پیستی سباندی اته زره هکتار زنګلونه جوړ او دغه را سباندی نوی زره هکتار زړه باغونه بیرته رغول شوی دی. د کرهنې د چارو یو کارپو سید منتظر شاه هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د باغونو جوړول د افغانانو کورنۍ اقتصاد د پیوړي کولو او د ملي عوایدو زیاتېدو لپاره خورا مهم دی، خو هغه وایي چې یوازې د باغونو په جوړولو ملي اقتصاد نشي پیوړی کېدلی. هغه وایي چې حکومت ته پکار دي چې د باغونو جوړولو تر څنګ بزګران هم وروزي تر څو د هغوی محصولات لوړ شي او د خپلو محصولاتو بسته بندي هم وکړی شي.
بزګر ته باغ ایجاد کومک وکړي، خو دا بزګر نه روزي چې بزګر څنګه وکړی شي خپل محصولات په معین وخت باندې تاره ټول کړي، په معین وخت باندې شرط بندي کې وتړي، بسته بندي کې مارکیټ ته تیار کړي، د مارکیټ په اصول باندې پوه کړي چې څنګه دا خپل محصولات مارکیټ سره متواصل کړي ورنه وي نخلوي. د دې تر څنګ د ذخیرو یو بل ستونزه ده چې موږ نشو کولای په دې باندې بس د بزګر وس دي ته ورسیږي. دا باید حکومت دې ته داسې ذخیره خانی یا زیرمتونونه جوړ کړی وای چې بزګر یا بڼوال په دې کې خپل محصولات ځای په ځای کولای.
افغانستان یو کرهنیز هیواد دی چې نږدې 80% خلک د کرهنې په سکتور کې بوختي. افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو سره مخ دی چې ورسره دا هیواد ژر ژر د وچکالیو سره مخ کیږي. سکه هم په دغه هیواد کې په ژمي او پسرلي کې ډېر بارانونه نه شوي او په یو شمېر ولایتونو کې لا له وړاندې د وچکالۍ اغېزې لیدل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خپرونې اوري. د افغانستان حکومت غواړي چې په بهر کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د شتمنیو په تړاو پلټنې وکړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت یو شمیر هغه مواضع اداري چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې فعالیت درلود، د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کمیسون سره یو ځای کړي دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د حکومت له دغه اقدام څخه په هر کلي وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې کمیسون باید په خپلو چارو کې خپلواک وي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو د ترسره کولو خبر ورکړی او ویلي دي چې په بهرنیو هیوادونو کې به هم د لوړ پوړو دولتي چارواکو د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د کمیسون د شتمنیو د ثبتولو د سانګي رئیس عبدالودود بشریار د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په دې برخه کې له یو شمېر هیوادونو سره د تفاهم لیک په جوړولو باندې کار روان دی.
پدې ورستیو کې موږ د جرثما رئیس جمهور او د کمیسون محترم مشرتابه په مرسته او همکاري باندې پر یو داسې تفاهم نامه کار کوو چې لزینو هیوادونو سره، خصوصا په هغو هیوادونو کې زموږ لوړ پوړو چارواکو حل تخپل داري انتقال کړي، د هغې د پلټنې په برخه کې او بیا هم د اعادې په برخه کې لازم اقدامات وکړو.
په عین حال کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون چارواکو د 1400 مالی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خپلو اقداماتو په تړاو لومړنی راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دغه کمیسون رئیس عبدالقیوم نظامی خبريالانو ته وویل چې له اداري فساد سره د اغیزمنې مبارزې لپاره له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرټریټ، د فساد ضد مبارزې د سارنې او ورزونې ګډه کمیټه او د دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبت اداره له دغه کمیسون سره یو ځای شوه او د افغانستان د پلټونکو ادارې د ادغام پر سر همکار روان دی. خاغلی نظامی وویل چې دا اقدام بل اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اقدامات لا اغیزمن او ګړندی کړي. هغه همدا شان وویل چې په 1400 ملمریز کال کې له اداري فساد سره د مبارزې ستراتیژي جوړه شوه او د تصویب لپاره به ژر د قانون حاکمیت عالی شورا ته واستول شي.
ستراتیژي یک سالم مبارزه با فساد اداري در شش محور
دا یو کلنه ستراتیژي په شپږو اساسي محورونو کې چې پکې بنسټونه او سیاسي رهبری، د امنیتی او دفاعي سکتور اصلاح، د ټولو لپاره خدمات، د مفسدونو عدلي تعقیب، د پیسو تعقیبول او د اقتصادي بنسټونو د چارو خواله پکې شامل دي جوړه شوې ده.
دا اقتصادي می بشد تدوین شده.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د موازی بنسټونو له مدغمولو څخه هر کله کوي، خو وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون باید په خپلواک توګه عمل وکړي او په چارو کې له سیاسي لاسوهنو ډډه وشي. د شفافیت د سر بنسټ مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ ته وویل
که څه هم د فساد ضد مبارزې په لار کې د موازی بنسټونو له منځه وړل په اصل کې یو ښه ګام دی، اما د افغانستان حکومت باید تر هر څه مخکې د دغه اداراتو په چارو کې د سیاسي مداخلې مخه ونیسي او د دغه اداراتو د خپلواکۍ له لارې د فساد ضد مبارزه ترسره کړي. په داسې حال کې چې د دغه اداراتو په چارو کې مداخله ترسره شي، موږ نشو کوای چې یوازې د موازي اداراتو په لمنځه وړلو سره دا تمه ولرو چې د فساد سره مبارزه به ترسره کیږي.
خو د اداري فساد پر ضد مبارزې کمیسون رئیس عبدالقیوم نظامی وویل چې دغه کمیسون به د قانون په اساس په خپلواکه توګه فعالیت وکړي او چاته به د مداخله اجازه ورنه کړي. هغه ټینګار وکړ کله اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې سیاسي او سلیقوي چلند وشي، افغانستان به یو ځل بیا په دې برخه کې ناکامه تجربه تکرار کړي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. شمالي کوریا اعلان وکړ چې د کووید 19 پندامیک وباله عمله به سش کال په دوبی کې د ټوکیو د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون ونه کړي. له سیول څخه د امریکا جغ د خبريال ویلیام ګالیو د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولې.
شمالی کوریا د نړۍ لومړی هیواد دی چې د ټوکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون نه کولو اعلان وکړ. د څارونکو په باور د شمالی کوریا د چارواکو دا اعلان د کووېډ د پندیمیک یا وبا په خلاف د فوق العاده سختو اقداماتو ښکارندوی دی. د نړۍ په بل کوم هیواد کې مثال نه لیدل کیږي. نو له همدې امله سیالیو ته د لوبغاړو د نه لیږلو پریکړه ډېره زیاته د تعجب او حیرانتیا وړ نه ده. شمالی کوریا تقریبا خپل ټول سرحدونه تړلې دي په دې اصرار کوي چې د کورونا د کورونوس اوبا د خپرېدو مخه نیولې، خو کارپوهانو دغه ادعا تر زیات حده پورې ناسمه بللې ده او وایي چې د اولمپیک په راتلونکو لوبو کې د ګډون نه کولو اعلان په دې معنا دی ممکن چې تر زیاته وخته پورې به په هغه هېواد کې لګول شوي بندیزونه دوام ولري. د سول په پوهنتون کې د شمالي کوریا د چړونو د مرکز استاد پارک اون گان په دې باور دی
کانی کو ای کورونا شینګونچنګ فوبیا یې کاکه کورونا یې دغه ګنجي مين
نو موړ وای دا اقدام کي چې د شمالي کوریا چارواکي د کورنوس اوبانا سخت په ویر کی، خو باید دا خبر هم وکم چې د اولمپیک په لوبو کې د ګډون نه کولو پریکړه ممکن چې ورستۍ او نهایی نه وي. شاید چې د سپورتونو د ډیپلوماسۍ نه د کار اخیستلو لپاره پکې یو څه گنجایش موجودی. د جنوبي کوریا چارواکو وړاندیز کړی و چې د اولمپیک لوبې د دواړو کوریاو ترمنځ د همکارۍ د بیرته پیل کولو لپاره ښه موقع برابروي. په 2013 میلادي کال کې د سول د ژمي د اولمپیک په لوبو کې د دواړو کوریاګانو سپورت ټیمونو په ګډه د یو ملي ټیم په توګه لوبې وکړې چې له امله د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ مخامخ ملاقات لپاره او بالاخره د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ د ملاقات لپاره لار خلاصه شو. څارونکو وایي د فعلن لپاره داسې نه بریښي چې بیا به داسې وشي. تیر یو کال نه له متحده ایالاتو سره له مذاکراتو نه انکار کوي. ټوله توجه یې د کورنیو ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې په لورې اړولې. په داسې حال کې چې جاپان چارواکو د پندیمیک د مخنیوي په خاطر یو لړ سخت تدابیر نیولې دي، توقع کیږي د اولمپیک لوبې چې تیر کال د همدغه اوبا په وجه ځنډول شوې وې سږ کال د جولای په 13 باندې پیل شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
درنوریدونکو د خوست څلورو ولسوالیو ښوونکو په کاري اعتصاب لاس پورې کړی دی. د خپلو ولسوالیو ښوونځي او د پوهنې امریتونه یې د اعتراض په توګه تړلی دی. دوی پر دولتي چارواکو نیوکه لري چې ګوندې د نومرو په ویش کې پاتې راغلي دي.
ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
د اسماعیل خیلو او مندوزه یو سپیر دوه منداو د نظر شاکوټ ولسوالۍ ښوونکو له دوه ورځو راهیسې د استوګنې نمرې د نه ورکړې په غبرګون کې کاري اعتصاب پیل کړی. د خپل ولسوالۍ ښوونځي او د پوهنې امریتونه یې تړلې. دغه ښوونکي چې شمېر یې 800 ته رسېږي وایي د پخواني ولسمشر په حکم د اسماعیل خیلو او مندوزه ولسوالۍ په سماوات سیمه کې د نمرو د توزیع منظوري ورکړل شوې، خو زیاتوي چې تر دې مهاله نه دی عملي شوی. خوونکی شفیع الله وایي چې د یاد ځمکې ټول قانوني پړاوونه طی شوي، خو یوازینۍ ستونزه د غصب ده چې د ده په وینا حکومتي پر اخلاصولو کې پاتې راغلی.
چې یو ځل مو د ولایتي شورا دفتر تړلی و او بیا مو امتحانونه نه اخیستل. د امتحان د نه اخیستو په صورت کې مولوی ولی صاحب محترم محمد کټوزی سره ولیدل. ولی صاحب په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ستاسو ورځې امتحانونه واخلئ، زه به فوتوګرافي او تفصیلي پلان باندې کار وکم. نو تر دې دمه ولایتي ادارې زموږ پروژه باندې هیڅ کار نه دی کړی.
د ښوونکو څو ځلې مخکې هم د یادې مسالې د نه حل له کبله پر دولتي چارواکو د انتقادونو تر څنګ کاري اعتصابونه کړي او د پوهنې امریتونو دفترونه یې تړلي وو. ښوونکي عنایت الله آشنا راډیو ته وویل هغه ځمکه چې د دوی لپاره ځانګړې شوې غصب ده، هغه پر دولت نیوکه لري چې ګوندې له غصب نه د ځمکې د راخلاصولو په خاطر عملي ګام نه دی اخیستی.
موږ به خپل اعتصاب ته طریقه پر ادامه ورکوي تر څو چې د موږ د پروژې د غصبین ستونزه له منځه تللې نه وي او څو یې چې توضیح شوي نه وي. دا فیصله د ټولو ښوونکو د څلورو ولسوالۍ
کسه هم د خوست د ولایت مقام خبرګون موانه خستلی شو، خو د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې دغه ریاست له اړوندو دولتي ادارو سره یو ځای د یادې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې کوي.
ښوونکو په دې نوم ښوونځي تړلي چې دوی ته د استوګنیزو نمرې توضیح شي، چې دا په خپل حق دی. متعلمینو په وړاندې ظلم هم دی، ولی زموږ تقاضا دا ده چې د افغانستان دولت او د شارسازۍ وزارت دی د ښوونکي د دغه ستونزې په رابطه باندې یو جدي اقدام وکوي، سو زموږ درسي به هیڅ ټکنۍ نشي.
له دې وړاندې د خوست د یو شمېر نورو سیمو ښوونکو هم له دولت څخه په وار وار د استوګنې نمرو غوښتنې کړې او ځینې وختونه یې د اعتراض په ډول ښوونځي هم تړلې وو، خو لا هم دا مسأله پر خپل ځای پاتې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 نوي او په 15 کارونو کې FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
له هغه وخت نه را په دې خوا وکاله تر شوې ده چې روسیې په یوکران خپل لومړی حمله پیل کړه، د کریمیا ټاپو وزمه یې ونیوله او اشغال یې کړله او کوشش کوي د خپل خاورې سره یو ځای کړي. امریکا د مارچ د میاشتې په 8 نیټه د وو صنعتي ملکونو یا جی و د شپږو نورو غړو سره په ګډه په یوکران باندې د روسیې تیری وغنده. د برتانیې، کاناډا، فرانسې، آلمان، ایټالی او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې هغه څه چې روسیې په یوکران کې کړي دي غیر مشروع او غیر قانوني یاد کړل. دوی لیکي موږ په څرګند ډول د روسیې د کریمیا د خودمختار جمهوریت او د سیواستوپل ښار د موقتي اشغال مخالفت کوي. د روسیې کوششونه چې غواړي دغه اشغال مشروع کړي نه په رسمیت پیژندل شوي دي او نه به په رسمیت وپیژندل شي. د وو صنعتي ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د منشور، د هلسنکي د اخري لایحې او د پاریس د منشور یادونه وکړه چې په څرګنده توګه د هر دولت د ځمکني تمامیت لپاره احترام اساسي اصول بیانوي او د قوی داس استعمال منی کوي چې سرحدونه بدل کړي. دوی ویلې د یوکران د ځمکني تمامیت په خلاف د خپل قوی نه په کار اخستلو سره روسي په څرګنده توګه لیبل ملي قانون نه سرغړونه کړې ده او د دغه اصول مخالفت کوي. دوی په دغه ټاپو وزم کې په خاصه توګه د کریمیا د تاتارانو له بشري حقوقو نه د روسي سرغړونې هم وغندلې چې په دې کې له بشري حقوقو نه وو جدي سرغړونې شامل دي چې په سیاسي توګه تعقیبول او نورې زوراونې هم پکې راځي. دوی لیکي موږ په روسي باندې هغه کوو چې د خپلو بین المللي مسؤلیتونو احترام وکړي، بین المللي څارګونکو ته د لاسرسي اجازه ورکړي او سمدستي ټول هغه کسان خوشې کړي چې په غیر عادلانه توګه توقیف شوي دي. اوس ناتې ملکونو د یوکراین د کریمیا د دریز لپاره خپل ملاتړ هم څرګند کړ. دا یو ابتکار دی چې غواړي هم نظره دولتونه راجمع کړي چې د روسیې د کریمیا نیونه او اشغال وغندي. د دغه ټاپو وزمه د نظامي کېدو سره مخالفت او د کریمیا د نفوسو له بشري حقوقو نه سرغړونې کوي او داسې حل پیدا کوي چې د دغو موضوعاتو غم وخوري چې پر مخ ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل کلک مخالفت اواز هم پورته کړ چې روسیه په دوامداره توګه یوکراین بې ثباته کوي، په خاصه توګه د دونسک او لوهانسک سیمې. دوی ویلې د منسک د موافقو بشپړ عملي کول د سولې لپاره پر مختللې لار ده. دوی د فرانسې او آلمان کوښښونه چې د نارماندي په فارمنت او بنکې د برخوالو په حیث په خپل لور کې سرته رسولي او وستایل چې د ډیپلوماتیکي لارې په تعقیبولو کې مرسته کوي چې دغه جنجال حل کړي. اوس ناتي ملکونو تایید کړه چې د بندیزونو عملي کولو ته په بشپړ توګه ژمن دي او د یوکران سره به ولاړ وي چې د دې په بین المللي توګه د پیژندل شوو سرحدونو دننه د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه څه منعکس کړل چې د روسیې د 2014 کال د تحریر په باره کې د فبروري په میاشت کې ولیکل او وو سناتي ملکونو اعلان کړه چې کریمیا یوکراین دی.
سید امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري. Thank you.